پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری ولی ځنډیدلی؟ د باوري سرچینو په قول د دې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې در اورو. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په دو مین چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. د امریکا ډیموکرات ګوند جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په دو سیمو کې نن مین چاودنې شوې. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یوه لنډ پیغام کې تایید کړی چې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د فرامرز په خبره چاودنې د مقناطیسي ماین له امله وې چې یوه پاو کم اووه بجو په احمد شاه بابا مینه کې په یوه رنجر موټر او بله یې په څه باندې اتو بجو په کمپنۍ سیمه کې د پوهنې وزارت په یوه کرولا موټر شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس او د سولې یو فعال ډاکټر میر عبدالباقی امین په وروستۍ چاودنه کې وژل شوی. چا د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. پرون هم په کابل ښار باندې څو راکټي بریدونه شوي وو چې له امله یې د کورنیو چارو وزارت د جزئیاتو له مخې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي. د پرونیو راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال داسې وخت راغله چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې، افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ټولو خواوو افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي، له تېروتنو لاس واخلي او یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دغه راز د نامنیو په ترڅ کې د غور والي وایي افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بېرته په بشپړه توګه په خپل کنټرول کې راوستې. نور محمد کوهنورد پرون د یوه پلاوي په مشرۍ مرغاب ته تللی وو او د رسنیو ته یې وویل چې طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو په دې دو اونیو کې د بین الافغاني خبرو تر پیل او اوربن مخکې د امتیاز اخیستو لپاره رواني جنگ پیل کړی دی. دوی غواړي چې یوه لاسته راوړنه ولري او له یوې قوي دریزه خبرو ته ننوځي، خو دا ارمان به یې پوره نه شي. تاسو ګورئ چې موږ دلته راغلي یو، ټول چارواکي شته، ولسوالۍ د دولتي سرتیرو په لاس کې ده او کومه ستونزه نشته. طالبانو ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې تېر درې ورځې جنګ روان و چې د افغان چارواکو په خبره پنځه طالبان او درې افغان سرتیري پکې وژل شوي. درې طالبان او دو افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کارابین کرکټ لیګ په لومړنیو دو سیالیو کې پرون افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق دوه دوه وکټې اخیستي. راشد خان چې په باربوداس ټیم کې لوبیږي په دوه وکټو سربیره د سیال ټیم یو لوبغاړی رن اوټ کړی هم دی. هغه په توپوهنه کې هم شپږویشت چټکې منډې وکړې او د اس ټي کټس ټیم په وړاندې د خپلې لوبډلې په بریا کې لوی رول ادا کړ. راشد خان د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په خپل مخ د افغانستان د بیرغ رسم کښلی و او میدان ته کوز شو. اخوا نوین الحق هم وتوانې چې د ګیانا امازون ټیم لپاره په څلورو اورونو کې دوه وکټې ترلاسه کړي. شپږ افغان لوبغاړي سکال د کارابین پر پریمیر لیګ یا د کارایب ټاپوګانو د کرکټ شل اوریزو سیالیو ته اخیستل شوي دي. خبرونه لازه دی ګډو اوري. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. که ټولو نه، بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه د غوره کېدو احتمال ډیر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او ویویل دغه نومونه ورته دا معنی لري چې ټوله نړۍ یې ده او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولس مشر بیل کلینتن په خپل وینا کې کورونا پر خبره شوی او بعد ولس مشر ترامپ پر څارنه انتقاد وکړ او ویل چې سپینه مانی چې بایر دی چارې د رهبری مرکز وای پکې یوازې ګډوډی ده. د جمهور پالو مهمو سیاسي څیرو پر ډله کې چې د جو بایدن ملاتړ وکړ او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو ترامپ چې له مکسیکو پولې سره نژدې سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن چې وویل چې باید د غیر قانوني کډوالو وبخې چې بایدن به د غیر قانوني کډوالو یو داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ تر اوسه ساری نه وی لیدلی. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. اروپایي ټولنه د بیلاروس روان وضعیت چې ورځ تر بلې د هیواد پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکو فشارونه په زیاتېدو دي له نږدې څاري. نوموړی د اګست په نهمه د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د شپږمې دورې لپاره بیا ولسمشر غوره شوی، خو ډېر لوري دغه انتخابات له درغړۍ ډک بولي او د هغه د استعفا تر څنګ د بیا انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. له هغه مهال رئیس په دې هیواد کې پراخې مظاهرې پیل شوې دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشر چې دوه ورځې وړاندې د دغې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، وایي د بیلاروس خلک حق لري چې خپل راتلونکي او په ازاده توګه خپل مشر وټاکي. هغه د اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالی د نه منلو وړ وباله. میشل همداشان پرون د ټلیفون له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمیو او د معترضانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دواړو مشرانو پر دې سلا وکړه چې په سوله ییز ډول دغه بحران د ختمولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې په بیلاروس کې خپلمنځي ډیالوګ ته کار وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سولې خبرې ولې ځنډېدلې دي؟ په دې اړه د باوري سرچینو پر اساس معلومات درکو. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو بیړنۍ غونډه رابللې ده چې د بیلاروس په اړه خبرې وکړي. ایران کې د اسرائیل او متحدو عربي اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون در شیوا او د غرس په نورو مطالبو کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب په ویب پاڼه کې کتلای شي. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له دې سره سره ځنډېدلې چې حکومت د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې پر اساس د 400 متنازع طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه. د سولې دا پروسه ولې ځنډېدلې؟ امید زهرمل دا موضوع تعقیب کړی او دا شیبه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. زهرمل صاحب، د سولې د خبرو د ځنډېدو د عواملو په اړه څه ویل کیږي؟ خندونه څه دي؟
بلدې وړاندې هم ګڼ مهم موضوعات مطرح شوي چې لکه بلې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لومړنیو مخامخ خبرو بهیر ځنډېدل وو. تازه د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوو مهمو موضوعاتو په سر جنجال دی او له همدې کبله بین الافغاني مذاکرات نه دي پیل شوي. سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبله نغواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي چې افغان حکومت طالبانو ته ویلي دي چې لتا سر زموږ د ځانګړو امنیتي قطعاتو سرتیری دي او د اسیرانو په ډول دي. تر هغه چې تاسو دوی خوشی نه کوي، موږ هم تاسو هغه 300 بندیان چې د 400 متلازی زندانیانو په لیست کې دي نه خوشی کوو. یو لومړی علت او مهم علت چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بهیر ځنډولی دی هغه هم دغه ښودل شوی دی. تر حال کې چې طالبانو بیا د خبرو د پیل دپاره اساسي شرط خپل د همدې 400 متنازع بندیانو پرېښودل یاد کړي دي. څاروان صاحب، بل مهم بحث بیا د یو شمیر هیوادونو لخوا د دغه 400 بندیانو د ازادۍ په اړه باندې ملاحظات دي. ناروې، آسترالیا او فرانسې د نږدې شپږ د هغو کسانو په اړه باندې چې د افغانستان حکومت غواړي خوشي کې په هغو باندې البته انتقاد کړی دی، مخالف دي. دا هغه کسان دي چې دوی پر د آسترالیا او همدا ډول د فرانسې په ځواکونو باندې برید کړی دی، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډلې نه وو. اوس دغه دوه مهم مسایل د دې ستر دلیل یادېږي چې له کبله یې هغه مذاکرات چې ویل کېدل د اګست میاشتې په 14 یعنې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوی وی، تر اوسه پورې نه دی پیل شوی او ورځ تر بلې ځنډیږي.
بله ظهیر مل صاحب، آیا د دغو ستونزو چې تاسو ورته اشاره وکړه د حل کولو لپاره هم خبرې کیږي او که څنګه؟
دوه مسائل دلته مطرح دی. یو له طالبانو سره د افغانستان د حکومت توافق دی چې باید په دې مسله کې سره ورسیږي چې څه ډول دوی کولای شي یو تفاهم ژبه سره راخپله کړي چې د افغان حکومت ټول اسیران چې له طالبانو سره دی په ځانګړي ډول باندې د افغانستان حکومت د ځانګړي قطاعاتو اسیران یادی دا خوشحشي چې د دوی شمیر له 100 تنو پورته خودل شوی دی. همدا ډول د پاتې بندیانو په اړه باندې چې د طالبانو مهم بندیان دي د افغانستان حکومت سره لوی مشورتي جرګې هم د پریښودو مشروط توافق کړه دی، دغه 300 شل تنه تر اوسه پورې د تفاهم دا ژبه د دې دواړو ډلو ترمنځ نه ده رامسته شوی، خو له نړیوالو سره په ځانګړي ډول له فرانسې، ناروې او آسترالیا سره د افغانستان حکومت ویلي چې دوی خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړي چې دغه توافق رامنځته شي او هغه احتمالي خطرونه چې دي هغه هم وڅېړل شي، یو توافق ته ورسیږي او دا سوزه د بهرني سیاست له لارې خپل حل کړي. خو له طالبانو سره د توافق د ژبې په اړه باندې یاد رسیدو په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ روښانه څه نه لیدل کیږي.
ظهیر مل صاحب، د مذاکراتو د پیل لپاره یعنی د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نورې غوښتنې څه دي تاسو اشاره درلوده؟
دوه غوښتنې مطرح دي، یو د عامه خلکو غوښتنه ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې کوي او هغه اساسي غوښتنه د تلپاتې اوربند ده چې هر څه ژر باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي، ځکه د افغانستان د حکومت یو اساسي اجنډا څاروان صاحب د خبرو د پیل په درشل کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل او تلپاتې اوربند ده چې زمینه برابرولی شي تر څو په نورو موضوعاتو باندې سره بحث رابسته شي. دویمه خبره د افغانستان څخه د نړیوالو غوښتنه ده، په ځانګړي ډول د دواړو لوریو څخه د امریکا د متحده ایالاتو. تازه د امریکا د متحده ایالاتو یو ځانګړي استازي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد افغانستان ته د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ هم ورکړي، خو تر خوای موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې سیاسيون باید خپل هیواد ته لومړیتوب ورکړي او تر خوای دغه هیله بخونکې پروسه چې تیرو 200 کلونو کې تر دغه کچې نه ورسېدلې لومړیتوب ورکړل شي او د افغانانو په مشرۍ هر څه ژر دغه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي او دغه تاوتری خواله چې روان دی پای ته ورسیږي.
ډیره مننه امید ظهیر مل وو چې د سرچینو په قول ویل د دوو مهمو موضوعاتو پر سر د جنجال له کبله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې دي. سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، البته د موضوع د حساسیت له کبله ازادي راډیو ته ویلي افغان حکومت طالبانو ته څرګنده کړي چې تر هغو چې له دوی سره د ځانګړو قطعاتو اسیر سرتیري آزاد نشي دوی به هم د طالبانو پاتې بندیان خوشي نکړي. سرچینه دا هم وای پر فرانسوي او آسترالیایي ځواکونو د برید کوونکو د خلاصون مسله هم د خبرو د ځنډ سبب شوې ده. په وروستیو کې د آسترالیا او همداراز د فرانسې د چارواکو ویل چې هغه طالب بندیان دي نه خوشي کیږي چې د دوی په ځواکونو یې خونړي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ویلي د دې وخت چې ژر تر ژره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت بین الافغاني خبرې پیل شي. د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه، ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بیلابیلو مسلو پر سر د اختلاف له کبله تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي نه دي.
شې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخله ازادي راډیو اوري اوس هم دولس بجې او 15 دقیقې د اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د کندهار د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د کب روزنې صنعت په پراخېدو ده او په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د کبانو روزنې 1600 بابه لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. د کندهار د کرنې رئیس انجینر سید حفیظ الله سیدی وویل په کندهار کې د کبانو روزنې شته فارمونه د کال له 5 تر 6 زره ټنه غوښه تولیدوي چې د کابل په ګډون ګڼو ولایتونو ته صادرېږي. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه په کندهار ښار او بیلابیل ولسوالیو کې دي چې له یادو فارمونو څخه د کبانو د روزنې ترڅنګ د سیمې د خیرازۍ او سمسورتیا لپاره ګټه اخیستل کیږي. د چارواکو په خبره کې دغلته د کبانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به کندهار د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل شي. باید ویل شي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کب روزنې ډېر فارمونه جوړ شوي چې ډېری یې په کندهار، هلمند، ارزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي چې له دغو فارمونو څخه په کال کې څه باندې 1000 ټنه کبان تولیدیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د هایدروکاربون یا نفت او ګازو د مقررې په ترتیبولو سره به د دغه سکتور حقوقي تګلاره بشپړه شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت سرپرست محمد هارون چخان سوری د نړیوال بانک له استازیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د هایدروکاربون یا نفت او ګازو د سکتور د مقررې په اړه خبرې کړې. ښاغلی مطفی وایي د هایدروکاربون د مقررې په ترتیبولو سره به په سکتور کې د پنګونی په بهیر کې اسانتیا ورمایسته شي او د پروژو د سم مدیریت لپاره به خزمینه برابر شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی روپی 3750 افغانۍ.
زموږ شخله ساجی رادیو اوري د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو او د خرس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خصوص یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري. نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د غونډه داسې محل جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشنکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراض نو وشول. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، ک لومړی دی په خپل د بیلاروس ته وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې وسه وضعیت څنګه دی.
بله مننه ترن صاحب، لا هم په بیلاروس کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشنکا تر ټاکل کې دوه وروسته په ټول هیواد کې د هغه پر ضد پراخ مظاهره دوام لري چې دا یو ولسم ورځ ده. په داسې حال کې چې پر لوکاشنکا د اگست 9مې نیټې انتخاباتو وروسته فشارونه مخ په ډېرې دوه دی، اروپای ټولنه دا وضعیت په هیجان سره څاري او په تیلې د چې نن د اگست 19مه به د دغه هیواد روان سیاسي وضعیت ارزولو په اړه یو بیړنې غونډه جوړه کړي. په یو نوي پرمختګ کې د بیلاروس د نوي ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشنکا انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپای مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. دا باید ویم چې الکساندر لوکاشنکا د 1994 کال رئیس د دې هیواد مشر په توګه پاته سوی دی او د روان کال د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې نوموړی د 80% رایې په اخیستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، خو مخالفین وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوی دی. د انتخاباتي سیاله تسیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسان خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو 80% رایې ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډه داس مال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشنکا مخالفین د همغږي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابر کړی، خو لوکاشنکا دا د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تیخانوفسکا چې د تر انتخاباتو وروسته گاونډي لیتوانیا ته ولاړه، لاغه ځای پر اروپایي مشرانو ژغ کړی چې د دې په وینا د درغلو انتخاباتو پایلې ونه مني، او زیاتوي چې لوکاشینکا د بیلاروس د خلکو او ټولې نړۍ له نظر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. نوموړي چې په انګلیسي ژبه په دې ویډیوي پیغام کې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی، او ویلي دي چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي دي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي چې په دې یوولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه کسان ټپیان دي، او لږ تر لږه دوه تنه مړه سوي دي.
بله، یو شمېر اروپایي مشرانو له وړاندې هم د بیلاروس د وضعیت د سمولو لپاره خبرې کړې دي، په دې اړه هم جزئیات شته؟
بله، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو پر وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسؤول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اګست پر 13 یعنې پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې وکړې، او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. دغو دواړو مشرانو د بیلاروسانو ترمنځ د خبرو کولو پر لارو چارو هم بحث وکړ، څو وکولای سي د بحران ختم کړي. دا خبره یو اروپایي ډیپلومات ازادي راډیو ته کړې ده. او دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له ولسمشر پوتین سره د اګست پر 13 جلا جلا خبرې کړې دي. د میرمن مرکل د رسنیو دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې ویلي چې د بیلاروس چارواکي باید د سولېزو اعتراض کوونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سیاسي بندیان دي خوشی کړي، او زیاتوي چې لوکاشینکا باید له مخالفو ډلو سره خبرې وکړي. کرملن وایي روسیا هیله لري چې وضعیت بیرته عادي حالت راوګرځوي، خو په دې کار کې د بهرنیو مداخلو په اړه هم خبرداري ورکړي. کرملن زیاتوي چې د بیلاروس په کورنیو چارو کې هر بهرنی مداخله کولای شي وضعیت لا کړکېچن کړي، او دا ورته د دوی په وینا د منلو نه ده. لوکاشینکا په تېر اونۍ کې دوه ځله د ولسمشر پوتین سره خبرې کړې دي، او وایي چې روسیې ژمنه ورسره کړې چې د اړتیا په صورت کې به له بیلاروس سره امنیتي مرسته وکړي. او دا هم باید ووایم چې روسیه له بیلاروس سره نږدې اقتصادي
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. د بیلاروس د وضعیت په اړه مو معلومات اوریدونکو ته ورکړل. د دغه هیواد اوسنی ولسمشر لوکاشینکا له شپږویشت کلونو راهیسې په دغه هیواد کې واکمن دی، او لیکن خلک او سیاسي ډلې د دغه هیواد د وروستیو انتخاباتو په اړه اعتراض لري، او وایي چې له درغه لیو ډک ول. حتی کارګرو هم مظاهرې کړې دي، فابریکې هم بندې شوې دي، او کله چې د تراکتور جوړولو د یوې فابریکې ته لوکاشینکا ورغی، ور مورس البته هلته کارګرانو د پسې شعارونه ورکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دولس بجی او دروش دقیقې شوې. ناجیه صافی به اوس درته ووایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
مسیر ورسپانې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو یومې کلیزې ته په اشاري لیکلي. که څه هم افغانانو برټانوي ښکېلاک مات کړ او شوروي اشغالګر یې په ګونډو کړل، خو بیا هم افغانان له یوې اوږدې جګړې سره مخ دي چې هره ورځ قرباني ورکوي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی، له اوږدو جګړو وروسته اوس یو ځلې بیا یو چانس شته چې هغه د خپلواکۍ چانس دی، او موږ باید خپله خپلواکي ترلاسه کړو. چې په وینا یې هغه خپلواکي سوله ده، او د دې لپاره باید افغانان سره یو شي، او په دې لاره کې افغانان باید یو بل ومني. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي، اوس د دې وخت دی چې پر بهرنیو تکیه ونه شي. په باور یې اوس باید هر لوری د سولې په طرف ګامونه واخلي، او سوله موږ واقعي خپلواکۍ ته رسوي. سرمقل لیکونکي د سولې په وړاندې وروستیو خنډونو ته په اشاره لیکلي که څوک اوس هم ستونزې جوړوي، د جګړې دوام ته لاره هواروي، او نه پرېږدي چې بین الافغاني خبرې بریالۍ شي، نو دوی د خپلواکۍ اصلي دښمنان دي. ویسا ورسپانې هم همدې موضوع باندې لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي، افغانان یو ځلې بیا په داسې حال کې له انګریزانو د استقلال د ترلاسه کولو کلیزه ونمانځله چې هېواد یې د اشغال تر ټولو تیاره شپې تېروي. سرمقل لیکونکي رواني جګړې ته په اشاره لیکلي، دا مهال د دغې جګړې له امله اکثره ځوانان له درس او تعلیم څخه پاتې دي چې خپل ماضي ارزښتونه او تاریخ نه بیگانه او بې خبره دي. د سرمقل لیکونکي په باور د هیواد استقلال د ملي بیرغ په دریو رنګونو باندې د مخونو رنګولو او د والیانو لخوا نمایشي غونډو په جوړولو او د بیرغ پر رپولو محدود شوی. او هوا دولتي ورسپانی لیکلی پروند زمری اسد اتوشتمه افغانانو یو زلیبیا د هوا د خپلواکۍ یو سل یو مکلی زون منزله او پدین مانسنه کې ټول ملت مدني ټولنی حکومت رسنیو او عامولس برخه وخسته. ورسپانی لیکلی سره لدی چې ساکال د کورونا لامل هوادوال زبل شوی خو بیا هم پلازمینه کابل او غنو لویو او وړو ولایتونو چیمه او نړۍ کې د دې ورځې مانسنه وشوه. ډیر خلکو ملی بیرغونه او یا په ملی بیرغونو جوړ شوی توکیو پلورل. ورسپانی لیکلی پروند خپلواکۍ د نمانسلو پر مهال کابل ښار په راکټونو وویشتل شو چې ګڼ کسان یې ټپیان کړل او مالي زیانونه یې واړول، چې په وینا یې دا هغه دښمنان دي چې د افغان ولس خپلواکۍ د سترګو اغزی دی، خو ملت له هېڅ چا ویره نه لري او پر خپل هوډ کلک ولاړ دی. د سرمقه لیکونکي په باور دا ملت نن پوه دی چې جګړه پردی ده او دښمن یې هم قرار نه پرېږدي، او له طالب ډلې غواړي چې پردی او د افغان وژنې جګړه پرېږدي، ځکه جګړه هیڅ روایت نه لري او په جګړه کې خپله د طالبانو زیان دی.
په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. دا مشاعره د سلګونو لیکوالو، شاعرانو او ځوانانو په ګډون په ترینکوټ کې جوړه شوې وه. له هغه ځایه د آزادي رادیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور استولی.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سین ترغاړه او د زرغونه فصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لټ سپیکرونو کې پلی کړی و. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې را څرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه تور پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي، کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کانی بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
مشاعره تر اغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکیل خو څخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کته هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کې دي.
نو می جمع ګل همتی د اورزګان ولایت نه چنده کری یو استادون کې کښ کې جنگ نه وای، کښ کې داغه پسند کې کښ شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځي، د موږ خو زموږ په څنګ کې بل څوک په کفن پسې ګرځي، داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو.
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادې مشاعرې ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم ترسره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
رسنۍ د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې په افغانستان کې یوازې یو دولتي تلویزیون او یوې دولتي راډیو او څو محدودو خپرونو فعالیت کوو. طالبانو پر سینما، موسیقي او تصویري هنرونو بندیز لګولی و. د طالبانو له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې پر دولتي رسنیو سربیره لسګونو خصوصي تلویزیونونو او څه باندې یو سلو اویا اف ام راډیوګانو فعالیت پیل کړ. په اوس وخت کې دغه راز په افغانستان کې په سلګونو ورځپاڼې او مجلې خپرېږي. د افغانستان سینما او موسیقي نړیوالو هنري فستیوالونو ته لاره موندلې. د صدیق برمک په کارګردانۍ د اوسامه فلم په 2004 کال د ګولډن ګلوب د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د بهرنیو فلمونو تر ټولو ښه فلم و دل شو.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تیاتر او د ښکلا هنرونو لکه خطاطي او انځورګري هم په افغانستان کې ډیره وده کړې. د انټرنیټ سټیټ د راپور له مخې د 2013 کال په پای کې په افغانستان کې 6.5 میلیون وګړو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې دا د دې هیواد د ټول نفوس په سلو کې څه کم 13 جوړوي. خو انټرنیټي خدمتونو ته محدود لاسرسی او لوړ نرخونه په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو څخه د پراخې استفادې په لاره کې یو خنډ بلل کیږي. اوس به ولیدل شي چې په روانو بین الافغاني خبرو کې په افغانستان کې د بیان د ازادي په تیر بیا د آزادو رسنیو په اړه څه پریکړه کیږي.
دولس بجاو دیرش دقیقی شوی لدی سره د خبرونی نیمایی برخی تا ورسیدو. د خبرونی پدوام که د زهر و کاروان پروگرام لرو خو مخکبه نوریاس نوری د دی سات لند خبرون واب روی.
په کابل کې نن په 2014 کې لکتر لګ دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو په وینا دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو له کبله رامنځته شوي. یوه په احمد شاه بابا مینا او بله د کمپنۍ په سیمه کې شوي. د راپورونو له مخې د کمپنۍ په سیمه کې په بم چاودنې کې د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس میر عبدالباقی امین هم د وژل شو کې شامل ده. د غور والی وای افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بیرته په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. نور محمد کونورد چې مرغاب ته تللی و رسنیو ته وویل طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ بشپړ ډول تر کنټرول لاندې راوسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې وخت لمنځل کیږي چې د څه باندې 40 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بخونکي پړاو ته رسېدلې. خلیل زاد چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو هڅه کوي دغه راز ویلي چې بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د امریکا دیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشری لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسنی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. په پام کې ده چې د ولسمشری انتخابات د را روانې نومبر میاشتې په دریمه ترسره شي. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړېدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریري په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او المجازاتو د فرار پر ختمېدو، هغه چې د لبنان د امنیت، ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي، اهمیت په ډاګه کوي.
د زهر و کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهر و کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښي امیټام پیټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کېدل چې په تورې دوه کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخه او نشه گلهی نیمول شویدی. په نیمروز او تخار ولایتونو کې لسګونه متادین راټول او د درملنی مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د دې ریاست روغتیایي کارکوونکو د پولیسو په مرسته د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه سل متادین او د تخار ولایت له مرکز سالخانو څخه 9 متادین راټول او د درملنی مرکزونو ته یې معرفي کړل. په دې دوو ولایتونو کې د متادینو د راټولولو پر مهال د نشه یي موادو خرڅونکي هم نیول شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او عدلیې او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کېږي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز محکمو په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو 8 قاچاق کوونکي په 5 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی.
استفادې مواد مخدر مصنوعي یکی از و شیشه یا امفیتامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش است.
په یوه راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر شوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم دي ته مساعد دي او دوی هم دي د رګدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون در پیژنو.
دا درملنې روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخو او موږ صاحب تیمونه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د سفرونکو تیم تعقیبي.
یو متد وایي چې د نشول عمل می اولادونه له خوونځي څخه پاتې سول.
پوډری کې دغه ملام شي اعتبار څوک نه کوي. بل ورور معنی بیزار شو، ما ته وایي تورک شي بچیان دی ورک شي، هر چیرته دې بچیان به ځان سره بوز.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه هم لرو.
څومره شر بیر ترغلی
بس انور جانه پختنه مکوه، کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه شو؟ اوهو دا کالی دی ولی په وینه سره دی.
بس پختنه مکوه کستا خبره مو منلې وې اوس به مداسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خی تولید او نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق ډیر شوی دی. د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د خیخې تولید او استعمال ورسره تر بل ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د خیخي په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورسره تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خیخي د تولید لپیل څخه معلومیږي چې د هر کال په تیرېدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی خیخه د بالکان لارې اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دې مرکز ته لیږل شو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د خیخي قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپیل چخنیولی بیا در دی کال در سلورم میاشتی تر ورستوی و پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون خادلی و قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و صده پاس 220 کیلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سعودی داره.
د ملګرو ملتونو سیرنی خي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 505 کیلوګرامه خيخانی ول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلی چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودوفیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د هیښې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
د کیمیاوي نشه یي موادو کارول چې یو یې هم ښیښه یا میټام پیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډیرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد چې کارول کیږي. د ډیروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشه یي موادو پر ځای نوي نشه یي مواد رواج کړي تر څو معتادین ډیر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې لبستري شوی معتادینو څخه ترلاسه شوی سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشه یي موادو پر ځای کیمیاوي نشه یي مواد کاروي. د کیمیاوي نشه یي موادو له ډلې څخه نشه یي ګولې دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د ښیښې په نوم نشه یي مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدېږي.
مرسلین ارسلاوي چې په افغانستان کې د ښیښې د ډیروالي په اړه راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتاد ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آریان راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورستربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شوو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 18 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وای، په لس کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو، نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ور به چار سکول کې ځم د پاکستان کې ای تر زمونه سه ای خخت کور بم چې کو باسم دغه سه بو دغه غندې غتر زمونه بم هغه غړ سره کړو سیګریټ دغه سم دی وای وکاش کړه هرڅه پرېږدي شوی.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څومره خوړینې د غر شي مخکې څومره خدمایي مزغوب هم ختم وي، یې میر صاحب څومره پاکستان پیګوي، یې پلور صاحب پاکستان پیګوي، څومره ورانه بو څومره دوا خپل کېږي څومره پاکستان سره پیږي وخت نرسه تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو تر څنګ نورې نشې هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او بیا یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه هم ټکنۍ کړې ده.
په پکتیا کې معتادین زیات دي، دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي، نو ختمن ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روږدې کېدلو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي، خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یا
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوه.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روختون در پیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روختون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ شوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته یې خدمات څه دي، او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې لومړی دولت له خوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 3 بستریز روغتون چې 15 کاله په تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مضمون کې د اویا بستر کېدل بیا په 1400 کې 10 بستر نور سجده په شو چې مجموعاً 3 بستر شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ داخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف معتاد مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ولته وړي او هغه روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځ چې دي 15 ورځې دي چې موږ دلته پاتې 15 ورځې دغه اوسخته خپل قوت لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړئ.
د درملنې میتودونه په 3 ډول دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغه ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغه کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آگاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکریننګ یا غلبلګیری ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د من څخه ناروغ مریضان را وباسي او روغتون ته را انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي، چې هغه 15 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا 2 مرحلې چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سره فرق کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه انت 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیرې شي بیرته د دریحاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغې ته راوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کېږي، انفرادي مشورې کېږي، ګروپي مشورې کېږي، دینی معلومات ورکول کېږي، او همدارنګه یې سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کېږي، او ورسره روان شناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې دغه درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کې کې دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي عمومي راجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم راجستروي په روغتون کې، چې نوم لیکنه وشوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي، خو 10 ورځې 15 ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کېږي، هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیمه نه نشي داخلولی. نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړو.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دیو ټول دولت دفانه دي، دوا ورکول کېږي، بستر ورته آماده کېږي، ورزش ورکول کېږي، دینی درس ورکول کېږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کېږي، روانشناسان د دیو په ذهن باندې کار کوي تر څو د دیو ذهن چې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دوی ته ورزده کول کېږي چې باید په آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه نه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي که لنډ راته ووایاست.
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه ډېر لرې وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره متاده شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه مونږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته ورسره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، طبیعت ته متاده یې، همداسې روغ پاتې شوی دا درملنې وروسته تر یو کال پورې مونږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو. او زمونږ ساحوي ټیمونه دي چې دوی هلته ځي، حاکم تعقیبوي، دلته په روغتون کې هم تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي. د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده. د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره آماده نه دي. دا دوه غټ ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1100 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشو له عملی اولادونه ښوونځي ته نشي تلای. دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
اولس کاله کېږي ما نشه کړې، او اته کاله مې تاریخ اسکلې ده، اته کاله پوډر. او اصلي عملی ایران کې شوم، بس یو وطندار ما ته راځه تاریخ وو، دوه نفر کار پکې بیا، خو ما بدبختی شیطان کار وو، بس لاړه مې تاریخ مې وسکله. او رښتیا مې کار مې کول نه، نه مې گاری جوړول مې پوهېدم، نه مې ملت جوړول پوهېدم، مې ځان نه پوهېدم. آخری وخت ورسولم، بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشتې ایران پاتې شوم، هغې نه راغلم، بیا اردو ته لاړم. اوه کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه، اردو نه راغلم رسخت، کورنۍ پرې نه خودم، ماته ویلې بس نور اردو ته مرځه. لاړم، بس خپلوانه مرګري راتله کور ته، بس د هغه به نشه کول. دوه هفته خو ما ځان ټینګ نور، بس ښځه مړه شو روزانه، بس بیا همالته واخوتم. بیا کورنۍ رانه مې هېر شو، بیخي بچیان هم او ښځم جګرخونۍ نه مړه شو. کار مې کول خو داسې نه، بیکار مې وخت نه تېرول. کله خمارو مې بیا نه کار ته نه شوم تلی، بیا مې کور کالی مې خرڅول. کله غلام مې کړی دروغ نه، پوډری غلام کوي، پوډری کې بیخي ملام شي، اعتبار څوک نه کوي. خپل ورور ما نه بیزار شو، ما ته وایي ته ورک شي، بچیان دې ورک شي، هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځم. پوډری شوم، جمعه نه هم پاتې شوم، چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم، دماغ نه هم ختم کړم. کورنۍ به نه ده یو خبرې کول، ما به شل خبرې کوم. کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب مې وویل، کله زه ماشینو نه حل شوم، زوی مې مکتب نه هم پاتې شو، او زندگی تباه و برباد کیږي. کله معتاد شوم، داسې شوم هغه لکه لګه ماشوم، د غاښونه ټول معتادې مات کړې. دا ګیره ما نه دی، ما نه مشر ورور دی، هغه یو تار سپینه نشته، ما ګیره سپینه شو، سر مې سپین شو، دې دردونه دې غمونه. معتاد نه دی، نه تو خیرات ورکوي، نه څوک کومک کوي. ډېر بد خاطره ده، پټه مې خرڅ کړې ده، او کور مې مثلا خرڅ کړې ده، لس کوټه زید ښه ما ورور اخیستې ده، بل چا سره ما خرڅول 5 لک روپۍ راکول. اما خپل ورور 2 لک روپۍ او 10 زره روپۍ راکړې، هغه روپۍ مې ټول پوډر کړ. 1 لک 60 زره روپۍ مې کلشن کو باخستې، او 60 زره روپۍ رانه لا. 1 لک شی به تاقی وې 10 زره اخلم، ته خمار شي ته ورته وې صحیح ده، ما دوړ سترګو د 10 زره شو، ته اخله ما ته خالی پوډر راکړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 40 50 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو څو کلیوالو سره لیرې یوه ولایت ته د تریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
کبیر، ته دروازه ور وټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوه ظالمه.
دا دی، دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی، ده راغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشی؟
خیر ویسی، تام ستړی مشی.
غفارا، تام ستړی مشی.
خیر ویسی انوارا، تام ستړی مشی.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی دی واخله او راځه چې زوز له خیر سره.
زوره وره، دا خو راته وای چې چیرته زو؟
په کار پسې زو.
څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وخو.
یاره، که رښتیا درته ووایم نو دا کار نه کوم.
لکه چې پیسه داره شوی چې دا کار نه کوې، که څنګه؟
نه پیسه داره چیرې یم بابا، د یوه کلي خلک یو. تاسو خو مې پیژنئ چې تر تاسو ډیر غریب یم، خو دا خطر نه شم منلی.
ساده، څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسو خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي، په لوی لا ځان مړ کړمه. خدای به همدلته روزي راکړي، شاوخوا به په کار پسې وګرځمه.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نهج وهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خوره یې.
یاره، چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډارنه، نه مړ کېږې چې موږ نه مرو، تا هم هېڅ بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یې، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو.
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه. غفارا، دلته څه کوي؟ تا او کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللي وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه، پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې؟ په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو، نو درې ورځې مو ښه کار وکړه، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو. موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروت وکړو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروت وکړه. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنګ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو ویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه، ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم دیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.